څو ځوانان لرنجر موټر راخکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چې نن وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبي او د دریاب تلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوو. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې. له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلي هدايي په وورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله چې د کورونا لپاره قرنټین اعلان شو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیل بیل مواد دی، یو دی داسکار ورته ویل کیږي، دی غوی پنسلونه دی، ډیرای وخت سکله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم، ډیرای وخت سکنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیمو.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش مې له خوځنه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او د سه دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او د شند.
د ما انځورګری بیلا بیل دی، هم دی د ما ډیرې انځورګری د خزو په مورید ده، ډیرې د خزو څیرې دی، او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړو ته ادامه ورکوي، نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم ستاسو سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پرخه پوری د منځورګری د خزو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یې هم نسی بیانولای، زید منځورګری په غړه باندې خلکو ته نوراندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده چې تاسو پر اسمنو کې راخسته ده او هغه یو انجلۍ یا یو افغان شزن سویلې؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی و چې یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خی دا، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي، نو دا خپل دا وړه بیانوي چې په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې پیغه کې د یو جنکی په لاس کې څیری کتابونه یې ساده بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوی زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوی ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي، نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځین کې ځین نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د غوی سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیموم.
له هله هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سونګو سندری دا غ سندری دي چې میندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کله نه زرغونه خپله د څلوېشتې خورزده زنګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زنګو سندره ووایي، خو په امپیتری کې دغه سندره چلانه کړې ده. د زنګو سندرې هغه سندرې دي چې میندې خوندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله.
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې مندې چې دي کوچنیانی په غوزیانو کې ایښي وي او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځې که الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیرای د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصی وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی درلمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودی ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا، رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آللو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ور سره یونیورسيټي کې یو اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغستو، رباب میں زدک. نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ، نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم، یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ ته راغو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی، ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړ کړو، بالکل مہنگائی ہو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو تیس آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ډیټا ساينس کې اشتیاق وایم یو کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوسه سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړ رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی ٹو بی آنےسٹ کنا زمونگا چکم دا یونیورسٹی نہ کم سٹریس ہی کنا آمونگا ٹول پدی اوباسو نو دا یو کال کے مونگا ڈیر امپروومنٹ کو ڈیر ایونٹس تا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنا نو خلک ډیر زیات خوخی د دې طریقې چې کوم د کنا غدي نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین دا زګر چې دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډېر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخای او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومیده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وی چیرته چې زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وی د دې دوو ورونو په اړه پزړه پوری نکلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومیده د نورستان د واما ولسوالۍ وسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النبا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النبا اندر او د کچی قبیلو رب النبا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسیده کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خامې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره لسر را خوش کړه او د اندر بړ په منځ کې پریوتا چوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور رور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو تر سره کول لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکل شخص و، سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوي غټې تیګې پاړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سینتری پل جوړ کړي.
په دې وخت وایي چې د ګیرا او ټول ژوند له شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې دې وی خپل خو چې تیرې به دې نه کړي، نو دې 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 الته یو دورما یا د سیو ډنګر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع په پوندې سپي او دا تیرې پاتې کیږي، نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې هم راټولېږي هغه زم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې چې لنډه دا چې دا دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پرې کوي ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا وسو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں ماں میں کھڑا رام بیل دساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دس زہرا پست غزلیں